سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سره به جوشي تاسو ازادي راډیو ته غواکست مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د طالبانو د پیژندنې ریاست نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځو شمال لویدیځو جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو دوړو او خاورو د پیښو د اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست تېره شپه په یوه خبرداری کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتره پورې وي. په چنګاښ سره تمیش کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان سو ولایتونو د سخت بادونو بارانو او سیلابونو شاهد وو چې د طالبانو د حکومت شمیرو له مخې دا 50 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د لس زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته له 102 کورونوی د سنیدو خبر ورکړ شو دی. بختر خبری ځان شته د طالبانو په کنټرول کې دی. نن خبر ورکړی چې پرون د تور خم لاري 12 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک لاري 21 تینو نمروز د وري خم په لاري 23 او د ایراد اسلام کله لاري شپږ سلوک کورنۍ هوا تر سنی شي دی. په دغه خبر کې نه دی ویل شو چې دغه 102 کورنۍ په خپل خواخه کې په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوې دي. پاکستان د 2023 کال د نوومبر له لومړۍ نیټې د بیا ستنې افغان کډوالو ډله ایز اخراج ویل کړي. ورسره له ایران او نورو هیوادونو هم د افغان کډوال د ایستلو بهیر روان دی. د افغانستان کورنۍ رسنۍ نن شنبه راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله یو تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د یوه کورله ډوله او ټولي موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښته ده. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی دی. د دې ټرافیکي پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د سړکونو خرابوالی د ټرافیک اصولو نه رعایت او د موټر چلوونکو بې باکۍ په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علتونه ګڼل کیږي. د افغانستان او د زمباوي د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ دریمه شلوره مسابقه چې برخلیک ټاکونکي ګڼل کیږي د شپې پیل شوې ده. د لوبي پچا یا ټاس افغانستان وګټه او د بولینګ کولو پریکړه وکړه. تر اوسه دواړو ټیمونو مساوي دي او نننلې لوبه که هر ټیم وګټله د شلو اورونو د دې لړۍ ګټونکي کیږي. کوربه زمباوي د لوبه په دې لړ کې له افغانستان سره درې ورځې او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. لومړۍ 500 اورم مسابقه به د سه شنبې په ورځ، دویمه د پنج شنبې پورس او درېما بدر روانې شمې پورس وشي. د دوړې ودونو لمړی ټیسټ لوبه د مرغوم یا جدي په شپږم او د مهاګه د مرغوم پر 13م وشي. د اروپای ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډېر ژر د سوریې له نوي واکمنانو سره ډیپلوماټیک تماسونه ایجاد کړي. د سوریې د نوي حکومت مشري د حیات تحریر شام په نوم یو افراطي ډله کوي. دغه اروپایي چارواکي چې د نوم نه خودل په شرط خبرې کولې پرون جمعه ویلي چې هغه څه چې د محل ورباندې غور کوو دا دي چې د سوریې له نوي واکمنانو سره تماسونه ایجاد شي او د خپلو توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږي. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ژر ټینګ شي. د اروپایي ټولنې دغه چارواکي ویلي چې په هغو غوښتنو کې چې دغه ټولنه یې لري، یوه په سوریه کې د قلتونو خوندیتوب او یو ټولګډونه سیاسي انتقال ته د زمینې برابرول او د تروریزم پر وړاندې مبارزه ده. د ملګرو ملتونو یو استازي نن له بهرنیو قدرتونو غوښتنه کړې چې د سوریې د اساسي ادارو د ړنګېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغه مترکې چې تېره یک شنبه د بشر الاسد حکومت ړنګ او د سوریې د حکومت وسلوال مخالفانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په عین حال کې په سوریه کې د یوه باوري او ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړ چې له مخې په سوریه کې نوی حکومت تشکیل شي. د رسنیو د راپورونو مخې د تایلند په لویدیځ کې د جشن پر مهال په نننې 14 کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او نه دېش نور ژوبل شوي دي. په دغو راپورونو کې دا شو چې یو شخص د نڅا سټیج ته یوه منفجره وسیله ورګزاره کړې او بیا 14 شوې ده. دغه پیښه چې د انګریزي په باب یې معلومات نشته د میرمار پورې ته څیرمه په تاک ولایت کې شوې ده. د تایلند صدر اعظم د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پازادي راډیو .com کې اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځاوه.
په طالبان بندیزونه دا مؤثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي.
ننګرهار کې د بڼوالو اندېښنې
ډېرې شوې. سره دا ده چې پای نشته دی، ته بازارونه نږدې نشته دی.
او روزګان کې د کانونو استخراج.
کانونه چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې ازادي شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځاوه. د امنیت غړي ودونو پرون جمعه د رایو په اتفاق د پریکړه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د 1971 کال لګول شوي بندیزونو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي پر طالبانو د امنیت شورا بندیزونه د طالبانو په پرتله پر افغانانو ډېر اغېز لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څارډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. د امنیت شورا په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د 1 کال او 2 نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیز سره مخ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څارډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل، د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ وود په دې اړه د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل:
د نن ورځې په تصویب سره امنیت شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ لپاره د 1971 کال د بندیزونو رژیم د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی.
متحده ایالاتو د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم مهم رول په ډاګه کړ. په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې په خبره یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې استازو ټینګار وکړو چې دا بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي، نه په بشري حقونو. دواړو هیوادونو په بندیزونو کې د تعدیل غوښتنه وکړه. چین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر بیرته راګرځولو او روسیې پر سیمه ییز ثبات او د داعش پر وړاندې پر مبارزه یې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي پر طالبانو د بندیزونو دوام به ولسي افغانان لا نور اغېزمن کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق ادمر ازادي راډیو ته وویل:
په طالبان بندیزونه دا موثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي، د هغه نه ارزیابي نه کېږي چې دغه بندیزونه موثر و که نه. په عمومي توګه موږ ویلی شو چې خلک د دې نه متضرر کېږي، نه طالب چارواکي.
د نړیوالو اړیکو کارپوخ او جان باس بیا وایي که څه هم د طالبانو سره د چلند په اړه د نړۍ هیوادونه بیلابیل نظرونه لري، خو دا به پر افغانانو ډېر اغېز ونه لري.
د هغه ځایه چې لیدل کېږي مقتدر هیوادونه متنوع او مختلف چلند د طالبانو په مقابل کې راپیل کړی دی او دې ته دوام ورکوي. بشري کومکونه چې افغانستان سره کېږي، بشري اړیکه چې دي، هغه به زه فکر نه کوم چې وبه درول شي.
د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې ماموریت د تمدید په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې د دې بندیزونو په لستونو کې د نومونو شاملول د حل لاره نه ده، بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په خپل 15 راپور کې د 16 هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي وو چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې 16 کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د دوی د حکومت یو شمېر هغو غړو چې د دې بندیزونو په نوم لړ کې نمونه دي، د روان 31 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې د بشري حقونو په نقص، د ښځو پر زده کړو او کار، د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي او حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي، او د دې ترڅنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمني هم کنګل ده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ننګرهار ولایت یو شمېر بڼوال وایي سره له دې چې سږکال یې د سترو سو زیتونو حاصلات زیات دي، خو بیې راټیټې شوې دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له نشتون شکایت وکړ او له اړوند ادارو سره یې سړو خونو د جوړېدو ترڅنګ د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سوداګرۍ او صنایعو خونې وایي چې د کورنیو سترو د ښې بازار موندنې لپاره یې هېواد ته د بهرنیو سترو پر وارداتو یې تعرفه لوړه کړې ده. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د تیر کال په پرتله سږ کال د زیتونو او سټروسو په ځانګړي ډول د مالټو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کړې، خو د ننګرهار ولایت ځینې بڼوال وایي د سړو خونو او کافي اندازه د بازار موندنې نشتون له ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار د بټي کوټ ولسوالۍ یو بڼوال د نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل: هر کال د یادو اسانتیاو د نشتون له امله حاصلات ضایع او په کافي اندازه ګټه ترې نسي ترلاسه کولای.
مالټې ډېرې شوي سږکال. مسله دا ده چې بای نشته دی، دلته بازارونه نږدې نشته دی. او بله مسله دا ده چې دا ساتل کېږي نو بس چې وشلو بس ډایرکټ
خراب دی، ترانسپورٹ نشته دا نو د ساتنو خونی نه لرو مونږ او ډیر نشو ساتلای، نو څنګه چې اصل ورسیږي هغه راټول کو بیا بازار ته کوي سونو او سپار سوی خرڅوي. او د لارو د خرابوالي دی وجه چې خامس سرکونه دی او کراګانی هم لړی دی، ځکه چې کرای سومره وی اته بازار کې بیا عمر نه وځي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری وزارت ویان مصباح الدین مستعین د دغو بڼوالو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې سږکال د تیر کال په پرتله په ننګرهار ولایت کې د مالټو او زیتونو حاصلات زیات شوي دي. دغه وزارت د ننګرهار د کرنې ریاست په حواله لیکلي چې د دې ولایت په ولس ولسوالیو کې پر 2,253 جریبه ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي دي چې له دې څخه د 1,013 ټنه حاصل تمه کیږي. دغه وزارت تر هغه څو ورځې مخکې د ننګرهار د کانال ریاست په حواله بیا زیاته کړې چې د اټکل له مخې سږکال به د زیتونو له فارمونو شاوخوا 1,13,000 لیټره خالص غوړي حاصل او 1,5 ټنه زیتون اچار به ترلاسه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي هم د دغو حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو وایي چې د اوس لپاره یې پر بهرنیو مالټو او نورو ستروسي میوو تعرفې لوړې کړې چې کورني حاصلاتو ته بازار موندنه وسی. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په زیاتره کچا باندې چې صادرات نه کیږي، خو یاره زمونږ په مارکیټ او زمونږ په بازار کې ښه مارکیټ لري. پروس کال هم زیات اندازه مالټې په افغانستان کې خالي داخلي زمونږ خرڅېدلې، همدا علت دی چې موږ د خارجي مالټو تعرفه ستروسو جگہ کړې ده چې هغه رانشي او زمونږ خپل بازار په مخ لاړ شي او د زیاتونو موضوع مارکیټ کې خرڅېږي، صادرات یې نه کیږي.
خو څه باید وسی چې نور د افغانستان تازه میوې او سبزۍ له ځای کېدو بچ او بڼوالي هم ښه عاید ترلاسه کړي؟ د کرنې او سوداګرۍ برخې متخصص او کارپوه محمد سلیم رحماني ازادي راډیو ته وویل
د میوې د خرابېدو مخنیوي لپاره باید سری خونې جوړ شي. د میوې د پلورلو لپاره باید بازار موندنه ته ځانګړې پاملرنه وشي. تخنیکي روزنه، بڼوال باید غوره کرنې او ساتنې په اړه روزنه ترلاسه کړي. په اوسنۍ اقتصادي حالاتو کې د دې حاصلاتو څخه ګټه اخیستنې لپاره باید د صادراتو او محلي بازارونو پراختیا ته ځانګړې پاملرنه وشي.
د یادونې ده چې د افغانستان ختیځ ولایتونه هر کال په زرګونه ټنه میوې لکه مالټې، لیمو، نارنج او ځینې نورې سټروسي میوې تولیدوي، خو د معلوماتو له مخې د زیتونو فارمونه چې اکثریت پر دولتي ځمکو جوړ دي بیا یوازې د کانال په نوم شرکت سره د پروسس یو ځانګړې او ستره فابریکه لري چې بڼوالې کافي نه بولي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور سموج قضاوت ستاسو.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونټالو سوسا د مخدره توکو د قاچاق له شبکو باندونو سره د طرف چارواکو د لاس لرلو خبر ورکوي. هغلی مونټالو سوسا د افغانستان په اړه د امنیت شورا د پنځمې د ورځې په ناسته کې ویل چې د مخدره توکو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. تفصیل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر وایي په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري. اندروس مونټالو سوسا پرون پنځشنبه ناوخته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړه شوې غونډه کې پر بندیزونو د ملګرو ملتونو د څار د ټیم 15 راپور ته په اشاره سره ویلي چې د مخدره توکو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. ښاغلی مونټالو چې په ملګرو ملتونو کې د اکوادور سفیر هم دی د امنیت شورا غړو ته وویل
د طالبانو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو په تولید او د قاچاقوړونکو له شبکو سره لاس لري، په داسې حال کې چې عامو بزګرانو ته د بدیلو کښتونو په اړه لارښوونې کیږي.
struggle to shift to alternative.
په ورته وخت کې د مخدراتو کو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې یو شمیر کارپوهان له ډلې شکیلا جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
حالا این کې در افغانستان مثلا گروهی که حاکم است مشخصا اینا شناخته شده است.
افغانستان کې د حاکمې ډلې مهم چارواکي د مخدراتو کو د قاچاق د شبکې لغړو څخه دی چې د توکو په تولید کې هم لاس لري.
په داسې حال کې چې په سوریه کې د تېر حکومت له نسکرېدو وروسته د واک د سیاسي انتقالات روانې دي، اسرائیل تېره شپه بیا په سوریه کې په لسګونه هوایي حملې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن شنبه ویلي د اسرائیل جنگي الوتکو تېره شپه په سوریه کې شاوخوا 40 هوایي حملې کړي او د پلازمینه دمشق په مربوطاتو کې پوځي پوستې وشتلې دي. په بریتانیا کې ډېره دغه بنسټ ویلي د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څېړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف وشتلې دي. لکه لچې تیرې یک شنبه بشار الاسد لواکو پرزول سو د اسرائیل هوایي ځواکونه په دوامدار ډول په سوریه کې د پوځي تاسیساتو خلاف هوایي حمله کوي. د سوریه د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د اسرائیل الوتکو د وسلو ډیپو یو پوځي هوایي ډګر او سمیتسي ویجاړي کړی دي. په سوریه کې د تحولاتو په دوام د جرمني د یو محافظه‌کار ګوند مشر فیدریش میرز د اروپایي هیوادونو پر سرحدونو د سخت کنټرول غوښتنه وکړه چې اروپایي هیوادونو ته د سوریه د پرزول سوي ولسمشر بشار الاسد د پلاویانو او خواخوږو د داخلي دوه مخاوني ولسي. شغل میرز چې شاید د جرمني نوې صدر اعظم سی ویلي چې په کار ده اروپایان په ګډه د یقیني کړی چې د اسد رژیم پلاویان او د ټیټه رتبه چارواکي اروپایي هیوادونو ته نه داخليږي. بلخو د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډیر ژر د سوریې له نویو واکمنانو سره ډیپلوماتیک تماسونه ایجاد کړي. د فرانسې خبری اجنس د خبر لمخې دغه اروپایي چارواکي چې د نوم نشول په شرط خبري کولې پرون جمعه ویلي هغه څه چې د مهال ور باندې غور کوو دا دي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تماسونه ایجاد سي او د خپل توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږو. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ډیر ژر ټینګ سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د اردن د سره سمندرګي په ساحلي شهر العقبه کې نن شنبه د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټان د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیرې یک شنبه دمشق ونیوه او د بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سیشن به په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د ورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبان حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د قانونو د استخراج لپاره مسلکي کسانو ګماري، د هیئت په شفافیت کار وکړي او ګټه یې د سیمې د پرمختګ لپاره وکړي. په دې اړه نور حال راپور کړي.
د ورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون عاید دې په شفاف توګه وپلورل سي او له دې شتمنۍ څخه ترلاسه شوی ګټه دې د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د ښوونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
همدا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په روزګان ولایت کې دا مالا پورې 50 قانون تثبیت شوي دي چې دا ډېر مثبت تاثیر اچوي پر اقتصاد باندې د یو هیواد او څنګه پر ولایت باندې روزګان ده ډېر مثبت تاثیر اچوي چې د یو خوا څخه به شرکتونو ته د لاس راوړنې چې مطلب دوی په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خوا ته به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راځي ځکه چې قانون چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ د غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه شروزل سوي کسانان ودروي چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په ضرر په ارڅ پوهیږي.
هغه دوی نه ګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټوله ملک کې چې کوم مادنونه پراته دي
هغه د وخت په تیریدو سره لمنځه ځي، هغه په دې لمنځه ځي کېدای شي د دېو په حق باندې نور بدیل شان راووځي. نو زموږ مدنیت موږ ته په مځکه کې پاتې کېږي. د مثال په توګه لکه سکاره، که موږ د خپل د ملک سکاره په دې میاشت دوو درو یا په دې کال دوو درو کې خرڅ نه کړو، یو بل اړمن ملک چې دی هغه د دې دپاره چې کې په بل بدیل راباسي، نو موږ ته توانېږي. ښه خبره دا ده چې زموږ مدنیت راوویستل شي او زموږ پر ملک باندې بیا په تېر زموږ د ولایت شی راووځي، هغه په موږ کې بېرته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي تر څو له دې پروژو څخه ترلاسه سوې ګټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي.
روزګان ولایت کې د بیلابیلو منرالونو پنځه دېرش قانون تر اوسه تثبیت شوي دي. دغه پنځه دېرش قانونو له جملې څخه د فلورایټو مرمرو ابرک یولس قانونه قرارداد ورکول شوي دي په کوچني مقیاس سره، او دغه قراردادونه ټول خپلو کورنیو پانګوالو سره شوي دي او ډېری د اکتشاف په حالت کې او ځینې د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړي وایي دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوي چې یوې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمن سړک دی او بلې د غاجان په نوم باندې. دی وایي دا پروژې به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وده ورکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول. له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړ.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو ستره فابریکه جوړیږي. په کندهار کې د واد په کچا دی و خصوصي سهامي شرکت لخوا د سندس نساجی په نوم د ټوکر جوړولو یوه ستره فابریکه جوړیږي. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې د جوړولو چارې یې پنځه اویا سلنه بشپړې شوې دي چې د لومړي فاز په بشپړېدو سره به په فابریکه کې هر ورځ پنځوس زره متره ټوکر جوړ کړي او سل زره متره ټوکر به رنګ کړي. د دویم فاز په جوړېدو سره به دا ظرفیت یو سل پنځوس زره متره ټوکر ته لوړ شي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو د لوی فابریکا د 50 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د څو شرکتونو او پنګوالو په سهامي شرکت جوړیږي.
نو سوالتن خارجي او داخلي کارکونکي مسلکي کارکونکي کار کوي. خداشمیر
د دې فابریکې د جوړولو چارې د مهال 50 سلنه بشپړې سي او ټاکل سي چې د راتلونکي کال په اوږدو کې به بشپړ سي. د سندوس نساجي د فابریکې ویان رحمت رشید وای د لومړي فاز په بشپړېدو سره به دا فابریکا هر ورځ 50 زره متره ټوکر جوړ کړي او د سل زره متره ټوکر د رنګولو وړتیا به ولري.
سندوس نساجي فابریکا د کندهار پاینو شارګوټ کې د شپېته تجربه ځکه په مساحت سره د څو متبر شرکتونو د 50 میلیون ډالر په ابتدایي پانګې سره جوړیږي. 50 زره متره ټوکر تولیدي په سلر وساعت کې سل زره متره ټوکر رنګوي. خداشمیر کدای سي ډیر لوړ سي د دوهم فاس په جوړولو سره الته به یو نیم لک متره مربع ټوکر تولید سي.
د دې فابریکې مسلین وایي د ټوکر تولید به د هیواد اړتیاوې پوره کړي او سربیره پر دې به یې تولیدات د نورو آسیایي هیوادونو بازارونو ته هم صادر سي. د افغانستان یو شمیر پانګوال د دې ډول لوی فابریکو جوړېدو ته په ښه سترګه ګوري. د محمد سید صدیق په نوم یو پانګوال ازادي راډیو ته وویل چې د سهامي شرکت له لارې افغانستان کولای سي لوی پانګونې جذب کړي او په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیاسي.
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی. دغه رقم فابریکې نور هم امید خدای تاسو چې جوړ شي او د افغانستان داخلي خام مال په داخل کې د افغانستان د افغانانو لپاره حتی د صادرات لپاره جوړ او تیار شي ان شاء الله. زه یو تجربه خپل شخصي په تجربه لرم هغه دا هیڅ ماسخ یو چا پښتنه کول زه په افریقا جوړم یو هفته مخکې نو می دا ورته ویل ما ول ک په افریقا جوړې یوازې ما جوړو په افریقا په افغانستان کې کامیابترین فرصت چي دی د سهامي دی په سهامي کې چې هر رقم مشکل درته پیښ شي یو بل ملګری ته په غذا کې ساده سلاس نیوي کی
د کندهار د صنعت او معدن خونې مشر سید سربر امانی وایي په کندهار کې په راتلونکي کال کې د درو لویو تولیدي فابریکو په ګډون پنځه دېرش نورې فابریکې جوړیږي چې سلګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي
د آئنده کې به انشاءالله یو دېرش تر پنځه دېرشو پورې فابریکې په آئنده کال کې نوي موږ دلته په کندهار کې ولرو چې د هغو څخه یې ډېرې غټې کارخانې چې د سیمې په سطح یعنې د ملکو په سطح دي یو هم سندوس د ټوکرانو د جوړولو کارخانه ده چې پر دې باندې به پنځوس میلیونه ډالره لګښت راځي او دوی به موږ ته ډول ډول زنانه او مردانه ټوکران را جوړوي او د دې تر څنګ یشفین فار ما چې واقعیت یو پیژندل سوی کارخانه ده او په ډېر لوړ او سټنډرد ساته باندې دا جوړیږي
په کندهار کې په داسې حال کې د نوو فابریکو د جوړېدو خبر ورکول کېږي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې یو شمیر فابریکې د دوامداره برېښنا د نشتوالي له امله سقوط سوي
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111601 شمیره بیا تکراروم 00422111601
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01 منتظر پیام های شما به زبان دری
د هند د سینما یو لوبغاړی چې د قتل په تور تورن شوی دی لیوه ورځ زندان وروسته په ضمانت خوشي شوی دی د دې پیښې جزئیات په دې راپور کې
د هند په جنوب کې د فلم یو مشهور لوبغاړی آلو ارجون نن له زندانه په ضمانت خوشي شو دی یوه ورځ مخکې د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې د فلم د دې سبب شو چې یوه ښځه تر پښو لاندې شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي کی صدا سیوا چې د دسمبر په څلورمه چې کله په حیدرآباد کې د ارجون یو فلم په سینما کې ښکارېده په خپل یو څلويش کلن ارجون ناببره سینما ته ورننوت د مینوال پرې راغونډ شول د سینما مرکزی دروازه ونړېده چې له عملې ټیل ماټیل شو او یو پنځه دېرش کلنه ښځه تر پښو لاندې شوه سا یې ورکړه د دې ښځې اته کلن زوی سخت ټپي شو ارجون وروسته تر دې پولیسو ونیو چې د دې ښځې میړه شکایت وکړ چې د پولیسو ور لمخه نو خبر کړي او له خپلو ساتونکو سره ناببره د فلم لیدو ته ورغلی و چې له عملې ډېر خلک راغونډ شول پولیسو دا لوبغاړی د ساتونکو او د سینما ادارې کارکوونکي په غیر عمدي قتل تورن کړی دی پولیسو د سینما څښتن او د هغه دوه کارکوونکي د دې قضیې په تړاو نیولې دي یوې سیمه ییزې محکمې د جمعې په ورځ امر وکړ چې ارجون د څوارلس ورځې په توقیف کې وي خو څو ساعته وروسته د حیدرآباد د تیلان ګانا لوی څارنوالي د هغه ضمانت منظور کړ د زندان مسؤلینو د جمعې تر ماښامه د هغه ضمانت خط نو ترلاسه کړی نو ارجون شپه په بند کې تېره کړه ارجون د دې وژل شوې مېرمنې له کورنۍ سره د 29,000 ډالرو په ارزښت د مالي مرستې اعلان وکړ او د دې مېرمنې د ټپي شوي زوی د درملنې لګښتې په غاړه واخیست د محکمې مخې ته ارجون رسنیو ته وویل چې دا پېښه یو مختصر فیوه او دی به هر ډول هڅې وکړي چې د دې ښځې د کورنۍ ملاتړ وکړي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام لښپرو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو د خبرونې دوه معنی متره ورسېدو مخ کې تر دې چې خبرونه تل لړ شو د زهرو کاروان خبرونه درته هم لرو تاسو یې اوریدلی شئ. سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور نیمه بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. د طالبانو د پیژندنې ریاست نن شنبه د سلامونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځ، شمال لویدیځ، لویدیځ جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د تیز بادونو، دوړو او خاورو د پیښېدو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د پیژندنې ریاست تیر شپه په یوه خبرداری کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتر پورې وي. په چنګاښ، سرطان، میش کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان سهولتونه د سختو بادونو، بارانونو او سیلابونو شاهد و چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د لسو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 102 کورنوي د ستنېدو خبر ورکړ شوی دی. بختر خبري ایجنسی چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې دولس کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 21، د نیمروز د وریښم له لارې 23 او د هرات د اسلام کله له لارې شپږ څلوېښت کورنۍ وته رسنی سوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه کې په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بیاستان د افغان کډوالو ډله ایز اخراج پیل کړی. ورسره له ایران او نورو هیوادونو هم د افغان کډوال د ایستلو بهیر روان دی. وروستۍ خبر هم د لوبو له ډګره ده چې افغانستان کورنۍ رسنۍ نن شنبه راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د وی ټرافیکي پیښې له کبله یو تن مړ شوی دی. د وی ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوي هم دي. او لکه څنګه چې مې وړاندې ویل، د لوبو ډګر کې بیا د افغانستان او زمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ درېمه شل اوره مسابقه چې برخلیک ټاکونکي ګڼل کېږي دغه شپه پیل شوې ده. د لوبې په چمه افغانستان ګټلې ده او د بالینګ کولو پرېکړه یې وکړه. تر اوسه دواړه ټیمونو مساوي دي او نننۍ لوبه که هر ټیم وګټله د شلو اورونو د دې لړۍ ګټونکي کېږي. کوربا زمبابوې د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
ذخایر بسیار زیاد در تریاک
په افغانستان کې د تریاک او هیروینو ډیر زیر نشته. څو کاله به قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یو بل جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت حالت یې وړل شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې د هوا له سړې دو سره د معتادینو مړینه ډیره سوې ده.
یک روز خبر دادم احتیاط
زما د کورنۍ او غړی چې معتاد او د معتادینو په کم کې بستری او د خوړو امکاناتو د نشټوالي لامل مړ شوی دی.
دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا د هیرې لاملونه کوم دي او معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي، په دې اړه ملاروا پو سلیم نوري سره مرکه کړې ده.
مخدره مواد یا نشه یي توکو استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیرې سبب لري او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي.
د تاریخ په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله له ترکیې څخه راوسلل شو.
پنځه کاله مې ترکیه کې تیر کړي. مال هغه بس چې کور مې خبر شو چې ولا سره عمل کوي راوی وختلم دلته یو نه میاشتې را باندې دوا وخوړم. مال هغه بیا لاړم ایران پر لاړم نه شو مشکلات نه وجې بیرته راغلم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
پنځه کاله کېږي ځوان زوی مورک دی
بیخی دی مرگ او جان درک نشته. مور بیچارگی شپه و رز ور پسی جاری.
بس بس پوشوم، لهم دی خاطر فشار لوار شویده.
اوس پروانه پا یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په روان میلادي کال کې په میانمار کې تر 40,000 هکټاره ډیر کښت له امله دا هیواد په نړۍ کې د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو چې په دې ډول په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په قطار کې لومړی هیواد وبلل شو. په جنوبی آسیا کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې دفتر په میانمار کې د کوکنارو د کښت د ډیروالي او تاریاکو د تولید د دوام علت په نړیوال بازار کې د تاریاکو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بللی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې په 2024 میلادي کال کې په جنوبی آسیا کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راغلی چې سږ کال په میانمار کې په 45,000 او 200 هکټاره مځکو کې کوکنار کرل شوی دی. د ملګرو ملتونو سروې ښیي که څه هم سږ کال په میانمار کې د پرو سږ کال په پرتله د کوکنارو کښت 2,000 هکټاره کم شوی دی، خو بیا هم دا پرله پسې دوهم کال دی چې میانمار د کوکنارو د کښت په برخه کې په نړۍ کې لومړی هیواد بلل کیږي. په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې په 2,300 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل شوي وه او په نړۍ کې د کوکنارو د کښت په برخه کې لومړی هیواد بلل کېده، خو کله چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړ سږ کال په افغانستان کې د دې کښت اندازه 2,800 هکټارو ته راټیټه سوه. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشئی موادو سره د مبارزې د رفتار استازی مسعود کریمپور په میانمار کې د دې کښت د ډیروالي عمده علتونه په نړیوالو بازارونو کې د نشئی موادو غوښتنه او په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی بولي. ښاغلی کریمپور په ټایلند کې د یو راپور وړاندې کول پر مهال وویل چې په میانمار کې د تاریاکو د تولید اندازه خورا ډیره سوې ده، څرنګه چې په میانمار کې کړکیچ د پخوا په ډول دوام لري او نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشئی موادو رسولو لړۍ هم د بدلون په حال کې ده. موږ په راتلونکو کلونو کې په میانمار کې په بالقوه ډول د کوکنارو د کښت ډیروالی وینو. پروسه سږ کال په میانمار کې په 40,000 او 100 هکټار مځکه کې کوکنار کرل شوی و. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په میانمار کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 340 امریکایي ډالر ده، حال دا چې پروسه سږ کال دا بیه 320 ډالر و. خو په افغانستان کې د جنوبی آسیا د بازارونو په پرتله د تاریاکو بیه ډیره لوړه ده، ځکه چې دوه اونۍ مخکې د دې سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 1 کیلوګرام تاریاک په 240 امریکایي ډالر خرڅېدل. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم ازهر وایي په افغانستان کې د تاریاکو د زیرمو له کمولو سره به مافیایي ډلې هڅه وکړي چې د سیمې په نورو هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج کړي.
په افغانستان کې د تاریاکو او هیروینو ډېرې زیرمې شته، څو کاله بې قاچاق دوام ولري تر څو چې یو بل هیواد او یوه بله جغرافیه بې ثباته او د افغانستان د کوکنارو کښت هلته یوړل شي او نړیواله مافیا وکولی شي دا مسئله هلته تعقیب کړي.
له بلې خوا ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغان بزګرو سره اقتصادي مرستې وکړي او دغه ډول د کوکنارو د کښت ویجاړولو په برخه کې د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې د رفتار مشر پولیک سیری وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو او بدیلو مرستو نشتوالي د افغانستان بزګران نور هم بېوزله کړي دي.
Afghan farmers are resilient but their livelihoods are not.
افغان بزګران مقاومت لري خو د دوی ژوند تر بل هر وخت ډیر له خطر سره مخ دی. د دې زیان د مخنیوي لپاره تر ډیره حده د نړیوالې ټولنې خوراکي مرستو ته اړتیا لري. باید د کوکنارو له کښت څخه لاس اخیستل دوام وکړي او باید د دې کښت ویجاړول د بزګرو له ملاتړ سره مل وي.
ملګري ملتونه دا سمار په افغانستان کې د بزګرو لخوا د کوکنارو د نه کړلو پر دوام ټینګار کوي چې اروپایي ټولنې تازه اعلان وکړ چې له افغان بزګرو سره به د اقتصادي مرستو په برخه کې له افغانستان سره 45 میلیونه یورو مرسته وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي میانمار د دوهم کال لپاره د کوکنارو په کښت کې له افغانستان څخه مخکې شو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاړه راپور لرو چې د زمي پرارسېدو او د هوا له سړېدو سره د افغانستان د ښارونو په ځینو برخو کې د معتادینو مړینه هم ډېره سوې ده. د نیمروز ولایت معتادینو د ساتنې او پالنې له یو مرکز څخه تازه د نهو معتادینو مړي د دې ولایت سړو خونو ته وړل سوي دي. دا معتادین چې مړي یې د زرنج ښار او شاوخوا سیمو څخه راټول سوي وو د یخنۍ او امکاناتو د نشتوالي له امله مړه سوي دي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې بې کوره معتادین ډېر سوي او هغه معتادین هم د مړینې له خطر سره مخ سوي چې د ساتنې او پالنې په مرکزونو کې ساتل کیږي، ځکه چې په دې مرکزونو کې لازم امکانات نشته. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نیمروز ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو مکتوب استور شوی دی. په دې مکتوب کې د نهو مړه شوي معتادینو نومونه لیدل کیږي چې عمرونه یې له 22 او 15 شپېتو کلونو ترمنځ دي او تازه مړه شوي دي. دا معتادین چې یوه ښځه ده، ځینې یې د یخنۍ له امله د طالبانو حکومت د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي او مړی د دې ولایت سړې خونې ته وړل شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسی ریحان له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ومنله چې دا نه معتادین د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مړه شوي دي. د رضا په نوم د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وویل چې د هوا له سړېدو سره د دې ولایت بې کوره معتادین د مړینې له خطر سره مخ دي، ځکه چې د اوسیدو لپاره مناسب ځای نه لري.
معتادین کې در شهر زرنج هست جای معین یم.
هغه معتادین چې په زرنج ښار کې اوسیږي د راټولېدو لپاره ټاکلی ځای لري، خو دا ځای مناسب نه دی او د هوا له سړېدو سره لیدل کیږي چې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ان دا چې په ورځ کې یو یا دوه تنه مړه کیږي، ځکه چې د اوسېدو لپاره ګرم ځای نه لري. موږ له چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا معتادین راټول او د درملنې لپاره یې اړوند کلینیکونو او روغتونونو ته یوسي.
د هرات او فراه ولایتونو ترڅنګ نیمروز دریم ولایت دی چې له ایران سره ګډه پوله لري او له ایران څخه راشړل شوي ډیری بې کوره معتادین پکې راټول شوي دي. د زرنج ښار یو اوسیدونکی سرور وایي په وروستیو میاشتو کې په دې ښار کې معتادین څو برابره ډیر شوي چې تر پلونو لاندې او یا په کنډوالو کې اوسیږي.
ژمی هم رسېدلی دی، عوام یخه سوی دی، معتادین ډېر دي. معتادینو ژوند ورځ تر بلې سختېږي، یخه عوام روانه ده. ډېر دوی څخه تر پلونو لاندې ژوند کوي، یا شپې ورځې هلته سبا کوي، یا داسې په غارونو کې ژوند کوي. نو د یخ سره د دوی طبعاً حالت نور هم خرابېږي. د نشې سربېره چې په دوی باندې یخ راشي، د هغه د کبله ډېری معتادین خپل ژوند د لاسه ورکوي. د حکومت څخه مو غوښتنه دا ده چې د معتادینو لپاره کار وکړي، دا غوی دی علاج د پاره غوی باید رختنونو ته یوړل شي.
د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د زربستریزو مرکزونو ترڅنګ لکه زرنج په نورو ښارونو کې هم دغه ډول واړه مرکزونه لري او له دې لارې له نشه یي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډ کړي دي. خو د دې معتادینو خپلوان په دې مرکزونو کې له بد وضعیت څخه شکایت کوي. غلام نبی چې د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په زربستریز مرکز کې ورور تازه مړ شوی، ازادۍ رادیو ته وویل:
زما د کورنۍ یو غړی چې معتاد او د معتادینو په کمپ کې بستري و، د خوړو امکاناتو د نشتوالي له امله مړ شوی دی.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد مقاومت کمزوری کوي او آخر دا حالت د معتاد د مړینې سبب کیږي. د سړې او تودې هوا پر وړاندې د معتاد وجود د کمزوری ترڅنګ په افغانستان کې معتادینو ته کافي خواړه نه رسیدل او د روغتیایي امکاناتو نشتوالی هم هغوی ته ډېر زیان رسولی دی.
تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. د نشه یي موادو استعمال د مغزو پر بېلابېلو برخو ناوړه اغېزې کوي او فعالیت یې ګډوډوي چې په دې لړ کې یوه هم د حافظې کمزوري ده. دا چې په عمومي ډول په انسانانو کې د حافظې د کمزوري یا هیرې لاملونه کوم دي، معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي، کوم نشه یي مواد ډېر د هیرې یا حافظې د کمزوري لامل کیږي، او د هیرې ناروغي معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي، په دې اړه مو له ارواپوه سلیم نوري سره مرکه کړې ده. ډاکټر نوري په پیل کې د ارواپوهنې له مخې د هیرې په اړه معلومات ورکوي.
په کل کې په خپله هیره یا فراموشي هغه حالت یا هغه وضعیت دی چې یو کس تیرو پیښو معلوماتو یا تجربو یادولو کې ستونزه ولري.
په انسانانو کې د یوې خبرې او یو کار د زر هیرېدلو لاملونه کوم دي؟
کیدای شي مختلف لاملونه ولري، لکه زایمر ناروغی چې یو د حافظې ناروغی ده، نور ذهني فشارونه لکه استرس، استراب، ژور خفګان، دا کیدای شي. او نور مثال طبي لاملونه مثلا د ویټامینونو کمښت لکه بیو ویټامین، مغزی سکته یا د وینې جریان ستونزې، د نشهیي مواد استعمالول سل په سل باندې ده. په خپله نشهیي توکو یا نشهیي مواد استعمالول د یو نفر یا د یو کس د هیرېدو یا فراموشي سبب ګرځي. دغه ټول هغه عاملونه دي چې کیدای شي یو نفر ته مثال د هیرې مشکل یا پرابلم ورته ایجاد شي.
معتادین ولې د هیرې له ستونزې سره مخ کیږي؟
مخدره مواد یا نشهیي توکو استعمالول یو له هغه لاملونه دی چې د هیرې سبب ګرځي او پر مغز او د ذهني فعالیتونو باندې اغیزه کولی شي او په پرفنتل او د مغز کورتکس ته زیان رسوي او یا نور رواني مشکلات ایجادوي، لکه ژور خفګان، استراب، چې دا رواني ستونزې په خپله د حافظې ضعیفتیا سبب ګرځي.
کوم ډول نشهیي مواد لا ډېر په معتادینو کې د هیرې سبب کیږي؟
که په مجموعي ډول وایي ټول نشهیي توکو کارول کیدای شي د حافظې یا د هیر سبب وګرځي، مګر په خپله کوکاین او الکول د مغز په هغو برخو باندې مشکل ایجادوي چې هغه فعالیتونه ګډوډوي، تر نورو ډېر پر حافظه باندې تاثیر کوي او مشکلات ایجادوي.
د هیرې ناروغي یا د حافظې کمزورتیا معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
هیره یا د حافظې ضعیفوالی کولی شي د معتادینو په تصمیم نیولو کې وړتیاوې کمه کړي. دوی ممکن په مهم مسایلو کې له هیرې یا مغشوشي سره مخ شي چې د غلط پرېکړو سبب ګرځي او نور مشکلات ایجادوي دوی ته، مثلا د اړیکو خرابوالی، پر ځان اعتماد کولو مشکلات جوړوي، د روزنې او زده کړې ستونزې دوی ته ایجادوي، د رواني او ذهني فشارونو زیاتوالی سبب ګرځي، دا نور ستونزې او مشکلات دوی ته جوړي.
آیا دا ناروغي له نشهیانو سره د عمر تر پایه پورې پاتې کیږي او که د نشې له پرېښودلو وروسته بیرته خپل عادي حالت ته راګرځي؟
په ټول کې که ووایو که معتاد د اوږدې مودې لپاره د نشهیي موادو کاروونکي وي، د هغه مغز، بدن او روان باندې ممکن دایمي زیانونه پیدا شي، مثلا حافظه ستونزې، د ذهني وضعیت کموالی او د نورو روغتیایي ستونزو لکه د وینې فشار، د عینې ناروغۍ ښکارېدل او نور زیانونه کیدای شي مثال مداوم وي. خو هر کس پر وضعیت پورې اړه لري. په ځینې مواردو کې که مناسب درملنه او بیارغونه ترسره شي، معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیارغونه ترسره کړي. معتادین کولی شي خپل ژوند ته بیا ارزش ورکړي، خو ځینې ستونزې ممکن د عمر تر پایه پورې دوی کې پاتې شي. ځینې مشکلات لکه مثال د اینې مشکلات دوی ته که پیدا شي، کیدای شي تر آخر عمر پورې دوی ته پاتې شي. هیرم کیدای شي تر آخر عمر پورې دوی کې پاتې شي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي اعتیاد د حافظې د کمزوري لامل کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شاید چې به بیا ځان ځنا سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو، واډو کې دمون غوچ کړو، واکونه دمون غ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشورو دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو،
اوس هم د خاطرې وړ دی. تاریخ د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا ځوان چې 15 کاله یې په ترکیه کې تیر کړي او هلته معتاد سوی وایي چې که مې نشه نه کولی اوس به مې په بهر کې ښه ژوند درلودی. تاریخ زیاتوي چې کله مې کورنۍ زما له احتیاط څخه خبره شوه زه یې دلته راغوښتم او په دې روغتون کې یې بستري کړم. دا چې تاریخ ولې نشو ته مخه کړي او د احتیاط له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب مې هم اتمه پورې ویلې ادامه بس د ستونزو له امله پاتې شو. 15 کاله مې ترکیه کې تیر کړي دي. بعد له هغې بس چې کور مې خبر شو چې والا سړی عمل کوي راوی غوښتلم دلته یو 9 میاشتې راباندې دوا وخوړله. بعد له هغې بیا لاړم ایرانه پورې لاړم نه شو د مشکلات له وجې بېرته راغلم بیا دلته بستر کړم. چرس مې وهل هلته مې د بوټانو کار کوم چې یو غټه فابریکه کې وم خپله استاد مې د ماشین هلته موټم جوړو هلته ورته کاو شوی موس خو مما عین د 1500 نیمو د 2000 پورې مې کړی پوه شي لکه د هغې چې پیسې وخت سره بیا جګېدلې د هغې پیسې به چې پټې نو راتلې موږ ته مې پیسې جګولې نو همدې له امله چې 10000 نه نیولې یم تر ما 15000 10000 پورې 15000 پورې کور ته رالېږلي. ما چې د کوم وخت نه شروع کړی نو زه په ځان پوهېږم که کله ترازو ته ودرېږم نو زه یوه کیلو نه غټ شوی یم زیات شوی نه یم لکه که نه نو دغه ستونزه را ده ما چې دلته مې پرېښې ده نه ځان ته دمه یو 15 کیلو زیات شوی یم. موضوع باندې مې همدغه بوی ده چې سوچ ډېر کوم کورنۍ مې چې خبره شوه بعد د 15 کلو نو زه راغوښتم په ډېرو مشکلو سره پوه شي بس نه تر دې پورې چې عمومي رپورټ شروع شو سفیر خپله راولېږلم بس چې کور ته راغلم دوا یې راته وکړل یو 9 میاشتې بعد له هغې ایران ته بیا لاړم اوس دا 2.5 میاشتې چې راغلی یم دلته اچولی نشه پیسې لکه ما دا 9 میاشتې دوا وخوړه 3 میاشتې روغ وګرځېدم پلار راکولی بعد له هغې بیا ایران ته لاړم لکه ما کوم څه مشکل یا چا سره مثلا غلا ملا دا شی نه مینه کوي بس دونه پلار راکړې چې ما نشه وګیره اما لږ به مې راوړو بس یوه ورځ نیمه وګیره تر ښه خاطره به دا صبح ټایم موږ به دا یادونه ښه نه ده پردي بچي به هم پاده بولم ما د خپل ملک نه نورو ملکونه اوري بس دغه مې جالبه خاطره ده چې نه هېرېږي بیا مې ورته زړه وشي خو بس خو اوس په خپلو هغه پوه شوي یو چې عمل ونه کړو او کار باید مخته یوسو اوس به مې ژوند ښه ځکه چې هلته موږ سره وو خلک به یا به 3 میاشتې اوسېد یا به 1 کال اوسېد لاړ به مخته موږ عمل ته ایسار وو لکه دا ځای چې موږ یا د پلار یا د نیکه یې پوه موږ کې اړولي وو زه خو لکه له بې وسۍ له وجې هلته پاتې وم بیا په عمل رالم لکه سنا ځوانان ملګري وو عمل دی کېنو چې عمل هم شروع کړو بس موږ بیا د مخکې سوچ نه کوو نمونه لکه تسل ده چې دا عمل زوی مې ده دا مې د خپلې ډلې کسان نصرت وو کاکا مې ورسره یو مې ماما زوی ورسره چې د 2 میاشتې دی وایي ترکیه کې پاتې شو اوس به مې ژوند ښه وو موږ به هغوی سره چېرته نږدې څنګ کې تعویدو راتعویدو.
درنو اورېدونکو دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر له خپلو انډیوالانو سره ناست وي چې په دې وخت کې پولیس راځي. پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې یوې نامعلومې خواته بیایي. دا چې بشیر ولې پولیسو ونیو چیرې یې بیایي او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب مرون مې څه تکلیف لري؟
فشار یې لوړ شوی دی.
اوس یې فشار څنګه شو؟
اوس مو کنټرول کړ خو که بیا دغسې عمله ور باندې راغله نو مخنیوی به ډیر ګران کار وي. دغسې ناروغان اکثره وخت یا مري او یا فلج کیږي.
نو څنګه وکړو ډاکټر صاحب؟
دا ښځه عصبي فشار لري باید ځان له خواشینۍ څخه وساتي. که لږ غمجنه شي نو فشار یې سمدلاسه پورته کیږي.
نو ډاکټر صاحب خواشینۍ خو د چا په واک کې نه ده، دا به څنګه ځان له خواشینۍ وساتي؟
هره خواشینۍ یو علت لري. ته ما ته دا وایې چې دا ولې خواشینۍ کیږي؟
های ډاکټر صاحب څه درته ووایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم خو مور بیا نو مور وي.
ولې خدای دې خیر کړي، مشکل مو څه دی؟
ډاکټر صاحب 100 کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو، په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي؟
تا خبره سمه ده، تا خو یو هم مشکل دی، بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ.
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کیږي ځوان زوی مورک دی، بیخی دی مرگ او جان درکی نشته. مور بیچارگی شپه و رز ور پسی جاری.
بس بس پوشوم. لامدی خاطر فشار لوار شوی ده.
هو لامدی خاطر فشار جگی گی دکتر سیب.
زوی خوب بو نشه نکوله.
یارا پا نشه هلا که خبریم دکتر سیب. دا پختنه موسنگ اوکره؟
دا پختنه می لده خاطر اوکره چه دی ایران پولیس افغان متعدین نیسی او بیرته افغانستان تا پا زور استوی. ما ولداسی نوی چه ستاس زوی هم افغانستان تا استوالیوی.
یارا زو خونوم خبر چه پولیس افغان متعدین پا زور افغانستان تا استوی. ستا خبر اسمه دا که دیشی چه زما زوی هم افغانستان تا استوالیوی.
نو پیده کالا خو دیر وقت ده. تاسی ولی پا خپل زوی بسی نیاس گرزیدلی.
داکچر سیب طول ایران می کتلی ده. خویز درکی نشتا.
نو یوازی خو ایران نده. پا افغانستان کی ولتوی که دیشی چه حال توی.
خواه خبره که وی داکچر سیب پا افغانستان کی ولتوام.
اگرامی بیگامی خوب لید.
خد لید بشیر لالا سنگ خوبو.
بیگامی مور پا خوب لید.
خانو مور دی سوائل.
مورانا مرا ورا و خبرین را سرکا ولی.
ولی مرا ورا و ازار کنی خوب دی نوی.
بس نو چه در توائم.
سنگ سرا توائی سام خبر او که زورا ورا
نزش نزی خوار و زاریم در طول زمان دمور ازار ده سنتا چطلی او گورا تو خودای داد انسانان دوسی دوسی ده
یار بشیر تلی ما خبر کوی تر دا تیر شف شف تیر شا یار سام شف تالو وای زورا ورا
کیسا داسی دا چیز پینز کالا مخ که پا ایران که لخپلی کورانه سراوم
خانو بیاسو شو
آن تمی هم دخا خم لڑلی پودر لگ لگ وحال خوب بیام پر مورو پلا گرانوم
خانو بیا
کچام چوش پی سر پا سر بلا کورو رکوم خوب بیامی هم مور نران نخفکی دا حال دول چیشی بیام مور مور دنو
خواه خبر لنده که بیا افغانستان تا سنگر اغلی
ایو او رزمی لسو ایرانیانو سر ده سرک پغان پودر وحل چه پولیس راغل ایرانیانی پری خوندل اوزه موتر تا پور تکرم
خانو بیا سوشو
اول ما فکر که و چه زندان تا می بیایی خودوی ده افغانستان سرحد تا روستم او حال تا خوشکرم بس غامه جوره زیرهی سی دانه چه دل دا پا افغانستان که دا قده ولو سیگم
نو جاڑی ولی
ولی بودا جاڑم پینزو کلنکینگی چه مور بلار خویندی ازرو نمی ندلی دلی دوی پا ایران که ازرو پا افغانستان که یما نو پا اینم چه سنگا پا بی سنگ بولاو سنگ پا جواندی بی
نو ایران کو سوروپا ندا ولی بیرتا نورسی
مندل نشوی دش آلاز دم اندوخ منی زمتک پیسی نلارم در دول ندخم لدنو پوندر خلاسا کسا پودری نوی ولی ملکوان شلاکی دی
د ازادي رادیو تر نو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره ازادي رادیو اوري او له نورو غټورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان